کابل کید سهار لس بجی سوی. السلام علیکم درنو دوستان و فریبا ظاهر مو یوی بل خبرونه ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی ده، خو په سر کې ولاند خبري برخه هم لرو. په دې لاند خبري برخه کې دا ورې چې د ناتو سرمنشي وای چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. دا به وروسته ووري، خو لمړی خبرونه په خبرونو پیلو. سر که ده مهم و خبر مسترده که ده امریکا ده ملی امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیل همدلله محب ده ویلی چه متحده ایالتون ده امریکا و طالبانو ده ترون ده بیاکتنی نیت لری. د دولسو وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ ژوبله غوښته ده، او د کرونا ویروس نویو بڼو د دې ویروس د خپرېدو د لار ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو، او له افغان حکومت او نورو خواوو سره با مفهوم خبرو د پایل پاره په خپل ژمنو ولاړ دی. کټنګه د اعلامیې لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړ چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. دولسو وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ ژوبله غوښته. د زابل د دوهمې پلې لوا قمندان سید بابا منصوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو ته په شاجوی ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال مرګ ژوبله واوښته.
نن شپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان وختل شاجوی پر امنیتي پوستو باندې حملې وکړې. خوشبختانه په دغه حمله کې اووه کسان مړه شوی ده، 15 زخمي لري.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان په کوربهتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده، او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د 14 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي، او دریمه لوبه د جنوري په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د کرونا ویروس نویو بڼو د دې ویروس د خورېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. روغتیایي متخصصینو په ځانګړي ډول په بریتانیا، جنوبي افریقا او برازیل کې د دې ویروس د کرونا ویروس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې چې اوس د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شوی او یا د خورېدو ګواښ شته. انګېرنه ده چې د ویروس ټولې درې نوي ډولونه تر لومړني ویروس ډېر د خورېدو وړتیا لري. دا په دې معنا چې دا چټک خپرېده په روغتونونه او د روغتیا پالنې سیستمونه له سختیو سره مخامخ کړي. روغتیایي چارواکو د ویروس د هغه ډول په اړه چې په بریتانیا کې وپېژندل سو ویلي و چې ډېر خطرناک نه دی، خو پرون د بریتانیا متخصصین وویل چې شواهد ښیي د نوې بڼه ویروس د ځینو سینی ډلو لپاره تر پخواني ویروس 30-40% ډېر وژونکی دی. په پېښور کې د پوهنتون لسګونه محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کرونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین و، نو ازموینې دې هم آنلاین وختل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلې دي، زموږ خبره نه منلې دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه ناخواو کیږو، ځکه چې موږ سره ناجایزه خبره نه کوو. موږ ښه صحیح خبر کو خپل حقوق د پاره ولاړو، او موږ دا وایو چې موږ لري آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې اوسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضوري امتحانونه به په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغېز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو شغله آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دونه موافق رايو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوو سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې لڅلور لسیزو زیاته کاری تجربه لري لمړنۍ تورپوسی امریکایي به وي چې دفاع وزارت یا پنتاګون مخته وړي. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مساویده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک شومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه وویل سره له دې چې ځینې جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ترامپ به محاکمه کېږي. استازو جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري شپږمه یرغل په خاطر په ترامپ ته لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. په ترامپ تور لګیدلی چې د جنوري په شپږمه یې بلوا پارولې ده. په دې نیټه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په اخوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل سول. خبرونه پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې لکه مخکې چې مې وویل ډېره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې سو، د خو په سر کې لنډه خبري برخه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تضمینوي. یانس ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره له دې چې وار له مخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ګواښ بولي. سفیر لاستانک صاحب ډېر نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروری په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بللی. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی این بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کېږي.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو، هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم، یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
د ناتو سازمان د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانۍ ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستانه د ځواکونو ایستل و. ناتو له اول سره ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستانه خپل ټول پوځیانو باسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ اخلاص د ریډیو ری د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسول محمد نعیم اصغری ازادي ریډیو ته وویل د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 14 مالی کال بودیجه پر سر د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپل طرحه استولې ده. خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نشته. نور حال اجمل اندر
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولې. د خغلی ازغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګه دې د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
ما از دو طرف می خواهیم که
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بالاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت اوس د دولتي ملکي او نظامي کارکوونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډول والی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرحه نه ده رسېدلې. د مالیې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوي د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته یې شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونې په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې استاد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې ونې ورستۍ ناسته کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زره د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاده طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقۍ پروګرام ته ورسو دا به واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
هشتو سو ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خنډونو ته په اشارې سره لیکلي دغه مذاکرات خپلې اصلي برخې ته تر داخلېدو وړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لورې په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوي چې تر اوسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو او پکې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او ورځپاڼې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ ونه حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازینی لار په نوې تګلارې هوکړه بللې چې وکړی شي په عادلانه ډول افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو ناامنیو او اداري فساد ته په اشارې لیکلې چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورسپانې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پرېږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توند نیوکه کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسیدلی. ورسپانې د یوې برخې ستونزو پړه په هغو چارواکو اچولې چې کورونه یې بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهره راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او په خبره د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هېواد دولتي ورځپاڼې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپله بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي.